آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندی ماو دی آزادۍ څپو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړه یې د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ترامپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ترامپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې یې ځانمرګي او نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمیرو د پټولو هڅه کیږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دي؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې را سره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکي واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکي اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته را سره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته لاړ شو، او هلته به په پاکستان کې د پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپل میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب، تاسو ستړي مشئ خبرونې ته، همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیر صاحب، که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسي ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي. هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو، او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته، محترم میلمنو ته، او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان یو محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي، او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس، داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله، اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بله خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره، د هیڅ حکومت سره، یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت پوهي د حکومت په صفت. او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنا چې داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. هغه په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره، د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ، یو نوی پاک، یو نوی دغه پاک سوتره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکوو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی. یعنې دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې. په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، خغلی فقیر اشاره وکړه چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ، البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اوریدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی. او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغه سیو د سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خونې جديدي د هواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریخي څومره پیاوړي دي؟ ځکه په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کم څرګند قومندان، کم کاس، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کمې قبیلې نه، د کم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورې د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت رنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دې سیمه کې. په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ سو، دلته نور قومونو ته، نور ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره، دا زمونږ قام خپل کې، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ د کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کې، دغه لوبه یې شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسخ صاحب کتاب سره دا ومنو کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه د البته په دې مرسته غږی گو چې کلاغه طاهر جان طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنز نو بیا توپیر پڅ کې دي، خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وي ډلې جوړې کړي نو دوه ډلو نه څغواړي.
ګوره ګوره کومه توجه سي اوسې د غلط زر مونږ تاریخ ته مراجعه وکړو. شاته لاړ شو دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی او یادې جهادي ډلو ټپلو آینه پروګرام ول خو جاغوی لګره نرمش لرل په وژنه کې په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوره د هغه مجاهدین او طالبان را ایجاد شو، مولا محمد عمر د طالبان او د مولوی محمد نبی او قمندان وو، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟
طالبان کمزوری کی
بالکل بری وس کله چې طالبانو د غشتلو سرغړونه وکړه، دلته داعش ورته تیار اتر غزل و چې وګوري دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنی په هر ډله کې فوټو برخو، یعنی د دوه مفکرو خلک روزل شوي دي. کوم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا غانا و دا د جمعیت ګوند و بیا دا په وو او فوټو باندې تقسیم کړل او دا دغه د پاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسي صاحب دی بحث تبم دی بحث تبم راشو چې پاکستان په پیخو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پزیره دی خپل دی یو هیواد په توګه وګړي څه غالي. زبل دین مخ کې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې باندې مخ ته لاړ شو، دغه نقطې ته مرزو. په خانه افغان ډیپلوماټ شي په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. د به پختم جانباز سپ خبرونه تستړی مشه، تاسو مونږ سره نیم ساعت یې د واتس اپ او د مونږ لاینونه چې ورسته مصروفي ګینو، تاسو نه زه هغه خپل پختنی خلاصوم، ډیر وخت مون نه سم. دی جمهوریت پر مهالم دی داعش دی حضور موجودیت او را پیدا کیدو په اړه باندې یو لړ مشخص پختنی وی پاغي وقیم پر رسنیو کې وی اوازی وی. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوو، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیغام تعقیبولی، په هغه وخت کې ګڼ سوالونه وو، ګڼې پوښتنې وې. دې خوا ته چې پاکستانی طالبان راووختل، بیا هغه پاکستانی طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر ښاغلی اتمارې تورنه و یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغه یې همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیت غاڼه، همیشه چې بده ورته وویل چې داعش ویل نه داعش تمره غواخ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوي د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه؟
سلامونه هم سپ تاسو ته او هغه بس قدرمنو ګډونوالو ته ټول اوریدونکو ته. طب دا چې څومره غواخ یو یا نو، خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب ومنځ کې ډېر توپیر زنه وینم، یعنی په دې معنی نه وینم چې زه فکر کوم او د سیاسي حالاتو د ثابت وی چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې د لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکړي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې د سیاسي یو برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او د ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکري دي، سرتیری دي، سربطه هایی دی، هر سمچه تاسو فکر کوئی، فقط دوی چخه آمغا مشخص و مواردو که حالاتو که گتر کور بکنیم. تاسو بوری کلا چی دیوی ده طالب دیوی برخی او ده پاکستان ده استخبارات او ده پاوز پا منز که البته دیم دا غوارم چی تینگار پیو کچی ده طالب یا برخ اوز پاکستانی استخبارات و پاکستانی پاوز سره جوړ نه ده، گرچه یا واخنه برخه د طالبانو پاکستانی پاوز سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تړل کې ده نن سبا کې دي شي د سه اټکل وشي چې هغه کې دي شي قوت بل وستر بل زیات شي ځکه چې ځینې ملي عناصر هم سره زیات کیږي ځینې وطن پال عناصر هم سره زیات کیږي چې د پاکستان سره د سه ذات البینی زیات مون اکثریت افغانانو د دغه احساس د دغه چلان د دغه مسیر د ځپلو د پاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کیږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش کنه وای نوم به نه پیږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یئ چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایډیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپل برخه ګڼي نه ده؟
دا راست است که خبر سر از فوز ما کن آمد متقی خبر اگر صداقت نمی سکه چی خلا متقی یا دیر وابسته و ترل شوه کس لی پاکستانی استخبارات سر او دا زکانش این پاسو که پر دیر رو شواهد و یه بحث حاصل و سیگی ثابت ده. خود راست است که خبر سم او خبر دی که دا چی گوری از مکنی واقعات و واقعاتون رو تو گورو خبر آم افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. که تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیه هغه وخت کې در په دغه دولت کې روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې دي خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان که په داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي دی؟ یعنی دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول دا خو نه کیږي. یعنی دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کیږي، انګیزه ورته ورکول کیږي، تمویل ورته ورکول کیږي، پرتاب کیږي او نوم ورته ورکول کیږي. دزی وایي زما دغه دی
خو پاکستانی وګوره، پاکستانی دولت مداران وروسته به دې ته راشو. د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستیو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې. جانباز شب بیرته راځو فقیري صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسله وال خلک یې نابلده دي، ورسره هیڅ پوهیږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي؟ واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پیښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپل عقیده دا ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بېعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزوره وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي او دا حتی په غرب کې هم، یعنی مشتاز په غرب کې اکثریت ژوند کو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بې نا امید سي او امیدونه قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپل دولتونو د خپل حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید د استخباراتي او د خبرې ز فکر کوم چې مثلا نه حلوي دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري د تبعیض ریښې لري بلته ظلم یې ناروایي په ملک کې او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغه سې تروریستي ډلو ته مخه کړي. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وقادر سوي نه دي. خلک تښتي فرار کوي د ملکونو څخه ځي مهاجرتونه کوي په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په د روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي تبعیض کېږي او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي یو اقتصادي رونق ورته راولي اقتصاد په مخه بوزي بېکاري د منځه یوسي بېروزګاري د منځه څخه یوسي په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځه څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د په کریاب اقتصاد کې ریښې لري د افغانستان د پاکستان ان پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی ټي ټي پی د بلوچستان مسله ده هغه چا پیدا کړی دی هغه څنګه آیا هغه هم د پاکستان لاس دی نه دی انده په خپل په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کیږي دا تظاهرات چې راغله آیا هغه کې هم استخباراتي موږ باید دا مسله د ډېر ز فکر کوم استخباراتي نه کو بلکې د خپل حکومتونو د دې سیمه د حکومتونو په ناکامیو کې ډېر شان ولټو هغه هغه تراجیک او ز فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغه چاته کو چې واقعا هم مسؤل دی چې هغه کابل دی د کابل کې چې څوک ناسي حکومت کوي په هر کې هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناسي حکومت کوي هغه چې په دوشنبې کې ناسي حکومت کوي د خپل ځوانانو لپاره داسې زمينه نه برابر کړي چې ځوان د سبا لپاره د یو ښه راتلونکي لپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي په خپل ملک کې پاتې سي د خپل اولادونو سره د خپل بچانو سره د خپل مور پلار سره پاتې سي. ټول روان دي و خارج ته ټول روان دي په نور ملکونو ته اروپا ته دغه د سپه مهاجرین چې د سیمه څخه ځي اروپا ته ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي دا په څه خاطر په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده د خلکو لپاره کار پیدا کول دي د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي په هغه کې ناکام شوی.
مننه راسخ صاحب تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیری صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو یو اعتصاب و دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پرې گزارش جوړوو
د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان آیس آی او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کسې تا ته په زنځیرونو تړلی او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم، مهرباني وکړه. ګورئ،
که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتریس ویل دولتونه من اصلا نه پریدی چې من یو مردمی دولت ولرو، من اصلا دته نه پریدی چې من په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقی په لور روان کو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د یو زره څلور سوه مادنه اقلا دا مدیریت کو، د خپل اوبه مدیریت کو، د خپل ځنګلونه مدیریت کو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پیړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت اهداب هم د ټوپک او د ټانک سره ایښودل شوی. د هغې ورځې نه چې زموږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی دی، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهدافو چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملوهاو انسانان کوم جینه مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ چې دغه زمینه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکښ کړلې، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کې لیکلي او که بیا دا وایي چې نه، دا یو مردمي د ولس له منځ نه داعش جوړه شوې ده، د ولس له منځ نه طالب جوړه شوې ده، دا ټوپک د کوم جي، دا مرمۍ د کوم جي، دته دا یاشاوې ماته د کومې ادرس ده؟ دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکتان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اکمالوي؟ څوک یې تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله، دا د امریکا په ډالرو جوړه شوله، خو مونږ د عراق د تباهۍ دپاره جوړه شوله.
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکړي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک په دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي، خو دستې خو افغانستان چې دی د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو استاد کوم طرف دی؟ وطن طرف ښکاری، کوم طرف دی؟ افغانستان د ګټو طرف ښکاری کنه؟ دواړه نه دي. څه لورې شته دی د خلکو چې هغه ورکی چې سړی هغه پیدا کی؟
دقیق وګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې د پاره لاره جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تروریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پنجونو باندې مکاتب بندول، مثلا پنجونو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقلن یوه لویه جرګه نه دایرول، او افقه دا وایه چې ما دو پنځوس خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی
کړی؟
تباهۍ جهاد. کټه کې تر راسي د دغه داعش د جوړولو دپاره، د دغه داعش د تقوی دپاره، د دغه داعش د د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دې داعش څه سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاحي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایي دی، او پاکستان نیمه پیړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري، دغه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لمبېدلې او افغانستان د پرورنیو جګړې ته لار بي خپلوي او نوې جګړې په مو باندې تپي کنه افغانان د جګړې د پر
مانه نه دی پاکستان ګوره زه د بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخه ته مثلا د پاکستان جنباز صاحب نه به زده پښتنه وکم جنباز صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازي ورستوي کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ کې چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستانی استازي د سرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه سرګندونه کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غړي او چې دوی زمينه برابر کړې ده نه وځي د ټي ټي پی ته د دې ورسوي خبرونه د سخکاري چې داعش هم د افغانستان دننه یو پدیده غړي او هته نړۍ ته وایي چې لدینه وېریږي ورسوي بیلګي د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولی د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې د را پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي ولی دې نقطې ته یا دې ټکي ته لاغ لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاد کړه تاسو یاد کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدي او مثلا مستقیم په مغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي ځکه دوی وایي مونږ د خمنو دی د عیش پراختیا ته د داعش ودې ته او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونو د روسیې په شمول هغه هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی مندېخنه لري لویدیځ مندېخنه لري نو د امنیت شورا خې زنه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوتنی ولې وي چې دغه کار نه دی بل اخر په دغه وشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه تیر شوې د لاس واخلي
اګوري انسر تر هغه ځای چې ماده مثلا لپ یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کوم وظیفه تن ډیر په دقت ولستل غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زه ورته ډیر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راته وه هغه روسیه او نور هیوادونو په شمول د چین هیڅ مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوتو ونه نیول هغوی ته داعش یادوو او خطر یې ګڼه ګواښ یې ګڼه نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته حتی تاسو وګورئ هغه یو ځل بیا یو نظر اندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادې هم پکې پاکستان یادې چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هیوادو کې دی او دا هیوادونه لکه تر لږه دغه هیوادونه چې ما پکې کار کړی دی زما د حوزه د کاري د منځنۍ اسیا او روسیه او شرقي اروپا تاسو به هیڅ مطمئن اوسئ او دا د وروستۍ سرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندري البرت کوري هغه تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره د نورو روسي کړیو سره د هم طالبانو سره همکاري کوو هم پاکستان سره همکاري کوو حاضر یو لکه څنګه همکاري وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه په کې ډېر زیات شک کوم ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیا اوس فیل اند دیس از دټ ټو په کار واچوي چې هغه د فزیکی راشي د دې کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم خو خیر د یعنی د شعار او د سیاسي د ریس تر دې دا جالبه بل خبره دا چې تاسو وروستي څرګندونه ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار په خاني د سنا یا د بلې سنا د مجلس کړي اپا څه پټه خبره ته خبره ته یو عملون اوکي هغه په بربند توګه وویل چې اوس په پیښور په نورو لویو خارو کې د داعش کتابونه نشریح کړي او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه سرچېدل یا اراده کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل نو په دې ترتیب کې شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو د مخه د پاکستان استخبارات دي کې شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان از مارت د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي لپاره خو زه فکر کوم چې ډېر یو وښنه برخه د طالبانو او د افغانستان د قرباني د پاکستان د لوبه دا لمسول کېږي د همدغه استخباراتو په لاس کې دا چې اوس د سي ملک دوستان شو د اشاره کول چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرره دی. پاکستان د غکړنې د خپل پلاس کلی د پاکستان د پاوز او د استخباراتو اوس په دوه ډیر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پاوز هغه کوم یو واحد پاوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخوانی استخبارات. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو ایس آی او کې چې څومره مثلا په پاوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوس چېرته
مننه کوم. متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي، او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سیده چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دینه دی، سکایپ لاري نه دی. سادات صاحب تاسو بحث ته ورسته یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان که دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنۍ کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چاودنو مسؤلیت اخلي یا فعالیتونه دي دا په پاکستان کې د استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لاتړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کوم د سیغت زیان پاکستان ته راجی کړی دی؟ کوم د سلوې تاوان ورړولې دی چې هغه یو غواړي و بل ډل را پیدا کی؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته، په باس کې او تاسو ته پروگرام دی دونکو ته. ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید دا په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې اوسنی نظام سره نه ده چې یوازې اوسنی نظام حاکمانو سره دوی ستونزه لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقي غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خدا سي ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبانو لکه ته دوستانو ویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي، خو راځي کدا سي ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زولاړه، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا پتیشي کې دي. تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې، په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاري وشي په مدرسو باندې کېږي، له دغه سي نظام نه پاکستان ویره په کم ځای کې لري چې داعش په سر واستي.
ګوري کله هم چې د دینه مخکې په اصطلاح مجاهدین را وستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمې او ټانکونه او تیاری په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسنی حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو چې در لیږلې دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی ټوټې ټوټې مو کی سره ومو شي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو. پر زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې په پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کېږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکه چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو، دوی تغییر کړی دی.
مننه، خو زه همدا خبره کوم. فکر یې تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټي واز سرحدونه بنې حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې مې ترغوي مخې ترا شي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي. عموما ملي ګټي د هواد پیاوړتیا د لکتر لګه د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوي چې دا وسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي. وسی اورو مهرباني وکړه.
نه فکر نه کوم، یعنی وقتا زه فکر نه کوم چې یو دولت چې خپل اولادونه د مکتب راګرځوي د تعلیم راګرځوي هغه دې په دې وتوانیږي چې خپل ملي ګټې دی وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیايي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي. ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي دا معنی نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې په دا د ملي ګټو جامع واغوندي دا او ځینې حکومتونه واغوندي. او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ دا منورین هم تر ډیره حده پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نشي کولای.
فکر زما پسې دا وخت را کمیدو دی. زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکړه. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د یو حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمینه برابره ده. یعنی دغه اوسم د روسانو دغه تشویش چې دی د خپل د ایرانیانو هغې یا د نورو هغې دیته د بینالملل ټولنې چې دی زه فکر کوم موجه دی. یعنی کله چې تاسو خپلو خلکو ته زمینه د کار او د ژوند برابره نه کړي، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخام وویل بیا نه تکراروم، موږ باید د خپلو حکومت ناکامیو ته توجه وکړو. دا که اوسنی حکومت که پخوانی حکومت او ووایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان دغه کمزوری کمی نسی په افغانستان کې، نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقي راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کړي، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلېږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کړي، او موږ منورین هم د خپلو حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش موږ نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نور اچو.
مننه.
ستاسو ملامت وو.
راسخ صاحب، تاسو ته راځم لګ لګ به ځوابونه را لنډ کو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي. تاسو مخکې ویل نور مو ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي، آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر خو هماغه یوه خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روایي که نه روایي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې او د رسم پېژندنې لاره هموار کړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم، مګر دا کېدای نه شي همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، دا داعش دی زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې د افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چېرته د دین خبره وي که چېرته د هیواد خبره وي، نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي مونږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل د وطن د ژغورنې ادعا یې کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځوي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده یې د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګورې په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې هغه لاره هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګورې عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګورې د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ سو، د مجاهدین نظام چړنګ سو د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیراتو چې مجاهدین ړنګ سو بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل د دوی خپله منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ سو او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف یو په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې ځانو دا ځویل سم طالبان هم چړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي او دا به یو تحول ته لاره خپلوي او وګورو هېڅ امکان نه لري. که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی، داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختي،
مننه، سلامت اوسئ. زه وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو، خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې که څه هم په غزه او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې د عراق په هغه برخو کې مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه که هغه داعش پورې اړه لرله، القاعده پورې، خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خوا ته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت یې هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریا او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نه ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال یې په افغانستان کې؟
ګورې دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږه یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږه زموږ حاکمان تر اوسه هغه هر څوک دي ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی ښاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي که هغه منطقوي اوسېږي که خورا منطقوي اوسېږي د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریزه عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات ته وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نکوم چې سوریه کې به ډیر ژر حالات د څه کوم خاص تمول پاتې ولر شي. زه فکر کوم چې چې اوسه پورې ډیر وارد مخه ده چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات تامین شو او اوس حالات زیات ثبات په سوریه کې ډیر زیات کړي چې نو را پاتې دي چې حل نه شي. هغه د کردانو مسلې دي چې هغه د همدغو ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنې دي. هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لار ډک شوي نه دي عین حالات په عراق کې دي. یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا پکې د یو طویل مده ثبات څرک موږ پکې وګورو. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوي معادلې رامنځته کېږي. اما دا په دې معنا نه ده چې هیڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو د دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارتونو کار کیږو او دلته به نورې لوبې هم رامنځته کېږي چې هغه به زموږ ستاسو د وطن او د خلکو د
ډیره مننه کوو. له تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتو مېلمنو نه کوم. راځم ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونۍ حمله کې چې پرونۍ نه بله ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي. خو دغسې کسان موږ او تاسو یې پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه په کار دي، او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډیر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ په شا شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیاری په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی، او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیات دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمر وګړي نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه په کار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت په دی کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلی شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي. دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزرماټ ولزمات د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13 15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړو دوی باید نه وای کړی. څو ځل دوی ته د مختلفو مرکو کې ماده یادونه کړې و او دوی بیا تکرار نه هغه اشتباهات وکړي چې 13 نظامونه کړو دوی په خپل په اول دوره کې کړې و.
مننه کوم. مننه کوله تاسو نه راسخ سپ تاسو مکلن جواب راکې وخرا پسره کم دی. وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی وګو تاریخ کې څه وکړله چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت ته هم شمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی خپل حکومت کې او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟
ګوري اولین قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ غونډیانو سره څه وکړو مونږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پر نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راځي راځي او د خپل کور سره جوړ کو دا قان سیال کو دغه زمون په ګټه دی نه چې دا چې مونږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن د تباهۍ په لور روانو او
مننه مننه فقیر صاحب ظاهرا اوس په افغانستان کې د سیخکاری چې یو عام خلک دی یو ملایان دي لکه طالبان دی حکومت په توګه د دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري که دوی کوم ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي لکه مونږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو بشیر وایو یو څو شاعران به نور ورته ناست لکه څنګه کیدلی شي بالاخره چې دغه اوسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنګ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي او دغه چاودنې انفجارونه د خلکو مرګ ژوبله د هر څه پای ته ورسیږي پوښتنه غټه ده جواب لنډ غواړم فقیر صاحب
زه دا وینم زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی دې اصلاح شي او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان درېیم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې هغوی باید د یو درېیم الټرنیټیو د یو درېیم بدیل د جوړولو په لټه کې سي موږ باید نور و عرب ته کښې نه نو زموږ منورینو یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموما و عرب ته ناست یو موږ باید د دننه څه کار راشروع کړو د لاندې څخه کار راشروع کړو خپل خلکو ته آګاهي ورکړو او دا ورته وایي چې دغه خلک چې اوس په ارک کې ناست دي دا د دوی درد نشي دوا کولی د دوی غم نشي خوړلی موږ هغه خلک چې درېیم خط دی درېیم جهت دی هغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داسې جوړ سي بیا به موږ داخل سو بیا به موږ سره دوی سره کار وکړو د دغه خوب به تیر سي بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو په لټه کې سي زه فکر کوم چې لاره نشته
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو زه له ټولو قدرمنو مېلمنو نه چې د نومونو د اخیستلو لپاره یې راسره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ
د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې ژبا د پښتو وی زبا یما هبنه کړی پښتانه زما لالونه تو چې ژبا د پښتو وی زبا یما هبنه کړی پښتانه زما لالونه تو چې ژبا د پښتو وی زبا یما کری پګور کی اومین لی گل دبدو صفاتونا دهرمان پلمبو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغرورانو توس رونا چی زړ کی اسیر شوی بولوڅ ماکل ماته غدورو زنجیرونا که هټو فلک نا وړي پما وکړي ماجه کړي دی د خلکو
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزر
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونا هر خواچی دا وفا پا تم لارم فرش وی بودی بولان دی دامونا لازمی جکر دا دردمند سر ساتو تا you یو بیت می د محروم د زړګي خونه ما پشه ایر باندی وای ایران.